ما خذت نولي هاس قلبي طاقم وخاري يوم دم ما بعد مردم
په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې دی او هلته د آسیا د زړه په نوم د هیوادونو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه ده، البته د دویمې ورځې پرانیسته یې کړې، وینا یې کړې ده او څرګندونې یې کړې دي. اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر او همدارنګه دغلته د نوموړي د لیدو کتو او څرګندونو په اړه مو د خبرونه تر ډیره برخه ځانګړې کړې ده او یو ځانګړې خبرونه ده. په دې موضوع به ریپورټونه او بحثونه ولرو، خو پیل خبرونه کوو. ناچې صافه د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ولسمشر غنی د آسیا زړه کانفرنس د دویمې ورځې په پرانیستونکي وینا کې په افغانستان کې د سیمې او ثبات د ټینګېدو په اړه پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشتې په 10 نیټه پیل شي. او عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل شوه. ولسمشر غنی غونډې ته په وینا کې وویل ټول هیوادونه باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي، ځکه که دا هیواد امن ونه لري ټوله سیمه به ناکرار وي. نوموړی وړاندې په دې اړه وویل
شغله غنی وایي زموږ د دښمنانو هغه اساسي هدف چې افغانستان به په دوو سیاسي جغرافیو بدل کړي په رښتیا بدل نسو.
د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې تروریزم د ټولو ګډ دښمن دی او هیواد یې له افغانستان سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې په دې سفر کې به له سعودي چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشتې پر 10 نیټه پیل شي. د دې پروژې یو مسؤول مبین سوالات پرون ویلي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته د ګازو د انتقال پایپ لاین د غزیدو چارې به د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې پیل شي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 410 افغانۍ. د هم سو بهرنی خبرونه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سویراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولی. میرمن سویراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سې شنبه په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسیده. میرمن سویراج له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
هارت آف ایشیا کانفرنس هندوستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی.
د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره ډیر د اهمیت وړ دی، ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. د دې لپاره چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی، نو لازم ده چې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او خپل سیال سرتاج عزیز سره وګورم او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو په پراختیا خبرې ورسره وکړم.
دا له 2012 کال راهیسې پاکستان ته د هند د بهرنیو چارو د وزیرۍ لومړی سفر بلل کیږي. روسیه په سوریه کې د حکومتي ځواکونو د یوې پوځي قرارګاه د بمبارۍ له کبله اندېښنه ښودلې ده. د دمشق حکومت پرون ویلي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي الوتکو چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي، پرون د سوریې په دیر الزور ښار کې د پوځ یوه قرارګاه په نښه کړې چې د سوریې درې سرتېري پکې وژنه شوي او دیارلس نور یې ټپیان کړي دي. امریکا دغه ادعا رد کړې ده. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی وایي چې روسیه د دې برید مسؤله ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دغو څرګندونو له تبصرې پرته پرون ویلي چې پر دیر الزور ښار کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د بریدونو په اړه اندېښنه لري او وایي دا پیښه د اسد له رژیم سره د همکارۍ په برخه کې د ائتلاف نه لیوالتیا ښیي. عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. عراقي ځواکونو تر پرون ماښام پورې هڅه کوله چې د التمیم سیمه د داعش وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شویو بمونو څخه پاکه کړي. د الانبار ولایت د پولیسو مشر تورن جنرال هادي پرون ویلي چې عراقي ځواکونه د ښار مرکزونو ته د ننوتلو لپاره چمتو دي او دغه ځای ته نږدې شوي دي. د داعش ډلې وسلوال په می میاشت کې د انبار مرکز رمادي ته ننوتل چې د موصل ښار تر سقوط وروسته دا د عراق په شمال کې عراقي ځواکونو ته تر ټولو لوی ګوزار ګڼل کیږي. د عراق حکومت متقابلې حملې اعلان کړې خو په دې برخه کې پرمختګ ډېر ټکنی. او روسیه وایي د بغداد له اجازې پرته په عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل د منلو نه دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویلي د عراق موصل ښار ته نږدې د ترکی سرتیرو غیر قانوني حضور د تاوتریخوالي یو جدي عنصر ګڼل کېږي. تر دې وړاندې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ویلي و چې ترکی ځواکونه د بغداد له اجازې پرته د دغه هیواد شمال ته ننوتل. بغداد خبرداری ورکړی و که چیرې د دسمبر تر اوومې نیټې پورې د دغو ترکی سرتیرو وتل پیل نشي، دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د غبرګون غوښتنه وکړي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو نجیه صفوی و چې د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. خبرونه مو له سهاره تر ماښامه په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 103.5 زموږ خبرونه خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن سهار اسلام آباد ته ورسید او هلته په د توپونو په ډزو نوموړي ته هرکلی وویل شو. همدارنګه ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم د اسیا د زړه په نوم د کانفرانس د دویمې ورځې د غونډې پرانیسته کړې، هلته یې څرګندونې کړې. د ولسمشر د سفر او څرګندونو په اړه به درسره معلومات په رپورټونو کې شریک کړو. همدارنګه به د ولسمشر اشرف غنی د دې سفر د اهمیت، ارزښت، اهدافو او همدارنګه د ممکنه بریاو او لاسته راوړنو په اړه په کابل سټوډیو کې له درنو میلمنو سره ژوندی بحث لرو. یادونه کوو چې دا خبرونه مو پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او په اسلام آباد کې د اسیا د زړه په نوم د کانفرانس موضوع ته ځانګړی خبرونه ده او ډېر مطالب به په همدې راڅرخي. د خبرونې په پای کې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرام هم له یاده مه باسئ. افغان ولسمشر نن اسلام آباد ته ورسید. دغلته ولسمشر ته د پاکستان صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. ولسمشر په پاکستان کې، البته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې، د اسیا د زړه د کانفرانس د دویمې ورځې په پرانیسته کې څرګندونې هم کړې دي. په کابل کې زما همکار قسیم سولمل دغه موضوع تعقیب کړی ده. دا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. سولمل صاحب، د ولسمشر رسیدل نن اسلام آباد ته او همدارنګه هلته د څرګندونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله انصاب سلام نوران دیکم تاسو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل نن د آسیا د زړه هیوادونو پنځم کانفرنس پیل شو او په دې کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د غرض د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې وکړلې. لومړی نواز شریف د پاکستان صدر اعظم خبرې پیل کړې او د دغه پروسې یا د استانبول د پروسې پر اهمیت باندې ټینګار وکړ. د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې که چیرې افغانستان بې ثباته سي نو دا به نه یوازې د دغه ملک په کچه بلکې د ټولې سیمې دپاره به بې ثباتي رامنځته کړي. نو ښه دی چې د خبرو یوه برخه واورو. دی وایي که چیرې افغانستان بې ثباته وي نو آسیا به بې ثباته وي، که چیرې په افغانستان کې سوله او هوسایي وي نو آسیا به ورسره هوساوي. همدې نظر ته په کتو پاکستان د استانبول د پروسې او په افغانستان ټوله سیمه او ورآخوا سیمو کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته ډېر ارزښت ورکوي. ښاغلی شریف دغه راز ټینګار وکړ چې حکومت یې تل په خپل خاورو کې د اورپکو پر ضد باندې عملیات کړی دی او تل یې کوشش کړی دی چې وسله وال وځپي. د په خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړله چې زه یو ځل بیا تاکید کوم پر دې باندې چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی او هیواد به هر هغه څه وکړي د دشمنانو یا د اورپک پر وړاندې چې دوی په خپل امکانات یا په خپل لاس کې ولري. ښاغلی شریف وایي زه غواړم خپل هغه څرګندونې چې ما مخکې په کابل کې کړې وي یو وار بیا تکرار کړم چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې له بهیر څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او ثبات لپاره یو حیاتي انتخاب دی. تر دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم خپل څرګندونې وکړلې او په سر کې پر ځینې هغه فرصتونو او اقتصادي فرصتونو او پروژو باندې بحث وکړ چې د افغانستان له لارې پاکستان او بالاخره به جنوبي اسیا ته رسېږي او هغه ډېرې مهمې وبللې. ولسمشر دغه راز د افغانستان د امنیت په ارتباط باندې خبرې وکړلې او ویل چې سږ کال دښمنانو د افغانستان دښمنانو هڅه کوله څو افغانستان په دوو برخو وویشي، خو ده وویل چې دا هڅې د هغوی ناکامې سولې. ښاغلی غني وویل دویل زموږ د دښمنانو اساسي هدف دا و چې افغانستان په دوو سیاسي جغرافیو بدل کړي، خو د هغوی دا هڅې ناکامې سولې. ښاغلی غني دغه راز مننه وکړه د نړیوالې ټولنې څخه چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دوام ورکړ او دغه راز د افغانستان د امنیت په ارتباط باندې د هغوی د ژمنو د تکرار او دوام څخه مننه وکړه. بلان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو له قسیم سولمل څخه چې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم او افغان ولسمشر نننۍ څرګندونې څارلې او اوریدلې وي او په اړه یې معلومات راسره شریک کړل. قدرمن دوستانو، ټاکل شوې ده چې په دې کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر نن د کانفرنس تر څنګ له پاکستاني چارواکو سره لیدنې ولري. په دې کې د پاکستان له صدر اعظم سره یو په یو لیدنه او همدارنګ د امریکا د یو استازي په شمول یو درې اړخیزه لیدنه هم شامله ده. همدارنګه دا هم ویل کېږي چې ولسمشر به د نن ورځې په پای کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره وګوري. په پاکستان کې همیشه داسې ویل کېږي چې یوازې له ملکی حکومت سره خبرې اترې نتیجه نه ورکوي. په همدې خاطر ډیر کله د بهرنیو اړیکو په مسایلو کې د پوځي چارواکو سره خبرې اترې هم مهمې ګڼل کېږي. ولسمشر به همدارنګه البته ولسمشر غنی به د خپل دې سفر په جریان کې دغلته له ورغلو یو شمیر نورو هیوادونو له استازو لکه د هند بهرنیو چارو له وزیري او همدارنګه د ایران له استازو سره هم خبرې وکړي. د ورځې په جریان کې به موږ وخت په وخت هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو او دغلته د افغانستان د سولې او د سیمې د سولې په اړه په روانو خبرو تاسو خبر وساتو. د ولسمشر د دې سفر د ارزښت په اړه او همدارنګا د څرګندونو په اړه او ترې د شته توقعاتو په اړه زما همکار په کابل سټوډیو کې څو تنه میلمانه راغوښتي دي. اسدالله لودین ته مایکروفون سپارم او نورا خبرونه در سره د مخته بیایي. در بحث وروسته به بیرته ستاسو په خدمت کې یم. لودین صاحب، تاسو له خپلو میلمنو سره مهرباني وکړئ، هرکلی درته وایي.
ډېره مننه ان صاحب. اورېدونکو زما سلام ومنئ. لکه څنګه چې زما همکار ان صاحب اشاره وکړه، دا موضوع مو پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني او د افغان پلاوي سفر او هلته د اسیا زړو هیوادونو په کنفرانس کې د افغان پلاوي د ګډون په اړه بحث ته ځانګړی کړی. په سټوډیو کې را سره میلمه دی د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای، او زموږ یو بل میلمه چې د نړیوالو اړیکو کارپوه او د انتقالي عدالت د بنسټ غړی عبدالله احمدي دی، هغه هم په لاره دی او د څو شېبې وروسته به هغه هم را سره په بحث کې ګډون وکړي. خو بحث له ښاغلي زابلي سره پیلوو. زابلای صاحب، تاسو د ولسمشر او نواز شریف نننۍ خبرې واورېدې، څومره چې تمه کېدله دا خبرې تر ډېره په سیاسي او امنیتي مسایلو راونه څرخېدې، تر ډېره اقتصادي مسایل پکې او اقتصادي پروژې او د سیمه د اتصال پروژې ولسمشر یادې کړې. اما همیشه دا ویل کېږي چې اقتصاد او ثبات هغه وخت راتلای شي او اتصال هم هغه وخت کېږي چې سیمه کې امن او ثبات وي. ستاسو په نظر د ولسمشر خبرې څنګه ارزوي، او په ځواب کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې څنګه وي؟
ډېر شکر. تر اوسه در مخه د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو، ټولو افغانانو ته چې زموږ ژغ په داخلو خارج کوي ترامه تقدیموم. جناب لودین صاحب، د محترم رئیس جمهور اولی موقف ډیر په ځای وو چې د پاکستان سره بيخي بعد د پاکستان د ملامر مرګ پټ ساتلی او بل اخر خبرو د قطع کېدو عامل ماغه د ملامر مرګ راپورته کوي. دی ډیر جدي موقف نیوي، هغه په جاني سطح باندې هم تشویق سو، په ملي سطح باندې وو چې جناب رئیس جمهور مخلي پاکستان ته ولاړ شي. د ډیرو اقشار د ملت سره وکتل، د ټولو خوا صدا ورته ولکې، د تاسو سي شي بيوسي دوسر است پاکستان میزبان دی مشتاسی یو 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 پیسلا ام په بینلی سطح باندې یو بینلی اورسته ډیپلوماټیک اورسته چې بعد په ډیپلوماټیک ژبه وژغیږي. ولی مشتاسی درد لرو، درد مو ناشید دي خلیص زموږ مخالفین چې د لی جنگ ساتل دي په مختلفو نومو، کاغه د طالب په نوم دي، کاغه د دایش په نوم دي، کاغه پرڅ نام دي، لانی پاکستان کې دي، پاکستاني دغه خو مشترلیږي. تاسو باید مستند الته دغه د ډیپلوماټیک اور په نظر کې نیول سره د دغه کانفرنس د ډیر عظمت په نظر کې نیول سره اول به د مستند خبري د ټول د دنیا زینت ورواړه وي. چې مشکل لرو د دغه تروریستان څخه سپیرند د پاکستان د خارج څخه مشترزي په هر نامه چې دي د جنگ د دوه دوه عملی سعودي زموږ افغانان روزانه قرباني کیږي. هم دغه دی
متاسف جناب زابلای صاحب، تاسو وایئ چې د ولسمشر خبرې ډیر نرم وي، او هغه څه چې افغانانو توقع درلوده چې پاکستان ته باید تزغرته ویل شي، چې تاسو د تروریزم ملاتړ کوئ،
هغه شیان پکې پیدا نه کوي، هغه پیدا خو څه کوي چې هیڅ یاد نه کوي. پاکستان جناب رئیس جمهور وویل چې تروریستان موږ ته راځي د آسیا مینه څخه، د شرقي مینه څخه، د چین څخه. پاکستان په دې کې یاد اته نه کوي. دا ته د پاکستان څخه دا تشکر مننه وکړو چې موږ دغه تاسو ساتلي دي. د دې څخه موږ ډېر تشکر کوو. زموږ مهاجر ژوند مهاجر ته څه چې د پاکستان په غو کې اقتصادي ګټه نه وي، سیاسي ګټه نه وي. تاسو باور وکړئ چې نیم ساتیم په پاکستان کې نه پرېږدي. خو بیا هم دا زیاته په میلیونو افغانان دي. موږ بیا هم دغه اقدام د پاکستان سټایل کړی جمهور سي سټایل مننه ځینې وکړه. خو دغه ځای د ماجرو د منلو نه، دلته د هغه عاجل احاد مشکل چې موږ تاسو افغانان سره مخامخ یو، هر وخت وجل کیږو بې ځایه بې مورید موږ تاسو قرباني ورکو. موږ قرباني د دې چې غربیان غواړي چې د پاکستان د طریقې څخه د جنگیالي په افغانستان کې وازه مخشو وساتي تر څو د آسیا مینه ته ورسیږي. ولی موږ د آسیا مینه د منافع عسکریو او کوم د غربیانو د منافیو قربانیان باید اوس تر څه وخت پورې شبه دا وایي چې جناب رئیس جمهور په ډېره زغرده په شفافه شکل په مستند شکل دا ټولې خبرې کړې وای. په یوه د دې درسته د ځانې ټولنه د دې زموږ سره کومک کوي، راغلي دي قاطع عملیات بیا دي اوږد کړل، د دې زموږ امنیتي سکتور ته امکانات کوي. ولې دغه امکانات صادقانه نه دي؟ دغه امکانات د فعلي شرایطو د فعلي جنگ سره په تناسب کې نه دي. هم دغه ځانې ټولنې دورنګ سیاست چې په افغانستان کې جنگ در اوش کړی دی او په منطقه څخه ټول جان ورڅخه نارامه سو دی بعد ریسف جمهور دغه ټول نقاط په ډیر ډیپلوماټیک لاجه په ډیر صراحت سره په ډیر هغه منطقي او مستند شکل باندې ورته ټول جانانو ته ویلی وای چې موږ په عذاب یو دغه مشکلات موږ د پاکستان سره لرو
او دغه ډیره مننه بیرته تاسو را ګرځو اوریدونکو باید وای چې زموږ د بحث بل میلمه عبدالله احمدی چې د نړیوال اړیکو کارپو دی او دغه راز انتقالي عدالت د بنسټ غړی دی د هم سټوډیو ته تشریف راوړ احمد صاحب ډیر ښه راغلی غواړم بس تاسو سره ادامه پیدا کړي څه فکر کوئ پاکستان چې نن ولسمشر کومې خبرې هلته وکړې داسې اټکل نه کېده چې دومره دی ولسمشر خوشاله اوسي طبیعتا ولسمشر خوشاله ښکارېده د پاکستان له همکاریو نه او دا په داسې حال کې چې تقریبا درې څلور میاشتې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې وې څه فکر کوئ آیا د پردې تر شا به پاکستان افغانستان ته ځینې ښې خبرې کړې وي او یا به هم هغه څلور اړخیزې او درې اړخیزې غونډې چې په پلان کې دي چې وروسته به کېږي په هغو کې به نورې خبرې کېږي چې ولسمشر او نواز شریف داسې خوشحاله ښکارېده یعنې د خفګان د دوی په څیرو کې نه و هغه خفګان چې په تېرو درې څلورو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه رامنځته شوی و
تشکر با سلام خدمت شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه نشست دروزه قلب آسیا یک فرصت خوبی به افغانستان است تا بتانه صحبت ها و گپ های نگفته ای را که داره با مردم منطقه و با جهانی ها شریک بسازه و خواست هایی را که بارها و بارها تکرار کرده در سطح کلانتری مطرح بکنه و خواست های خود تقاضا بکنه در کنارش ما بارها شاهد نشست های بین المللی بودیم نشست های منطقه‌ای بودیم که خواست های مطرح شده صحبت های صورت گرفته و در ظاهر امر و در خود نشست ها چنین برمی آمده که طرف ها خوشحال هستند از این نشست و توافقاتی صورت گرفته قطعنامه ای صادر شده اعلامیه ای صادر شده موافقتی صورت گرفته ولی کمتر شاهد بودیم که این خواسته ها این موافقت نامه ها و این موافقت های طرفین عملی شود
بله احمدی صاحب دازل سهیل موجوده ده دازل هم ولسمشر اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي دغه راز پاکستان هم ژمنه ورکړه چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی له ترهګر سره به مبارزه کوي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي دازل سهیل مندشته چې دا اړیکې به دا خبرې به نتیجه ورکړي
خب مسله مهم اینجاست که صحبت هایی که میشه ادعایی که میشه که دشمن پاکستان دشمن افغانستان است دشمن افغانستان دشمن پاکستان است در عمل پیاده شود ولی متاسفانه در عرصه عمل پاکستان در سیاست منطقه‌ای خود در سیاست خود نسبت به افغانستان در سیاست‌های خود در مبارزه با تروریسم صادق نبوده تا کنون همیشه ما و شما شاهد بودیم که بارها پاکستانی‌ها وعده سپردند که ما در مبارزه علیه گروه‌های دهشت افکن با افغانستان همکار هستیم ولی بارها و بارها ما شاهد بودیم که گروه‌های دهشت افکن اینا تمویل کردند حمایت کردند و به افغانستان روان کردند مشکل به افغانستان ایجاد کردند و این مشکل دامنگیر خود پاکستان هم شد اونها هم از این جانب آسیبای دیدند شاید فعلا پاکستان به اون نتیجه رسیده باشه که از طریق دهشت افکنی از طریق سیاست های ناصادقانه و نمیتونه به نتیجه برسه چون افغانستان و پاکستان همسایه هستند و بیشترین مرز مشترک دارن حتی در یک خانه ای که آدم زندگی میکنه با همسایه خود اگه مشکل داشته باشه اگه با اون مشکل ایجاد کنه برای خودش هم مشکل ایجاد میشه و در نهایت به این نتیجه خواهد رسید که با همسایه خود یک رابطه و رویه نیک داشته باشه تا خودش و اعضای فامیلش هم به شکل آرامتری بتونن زندگی بکنن ما امیدوار هستیم که پاکستان به این نتیجه رسیده باشه و همچنان که در صحبت های خود اینا ابراز میکنن در عمل نیز چنین سیاستی رو در پیش بگیرن
بله کاغلی زابولای په د روسیې کې په پاکستان باندې نړیوال فشارونه هم یو څه زیات شول یو څه وخت لپاره امریکا هم خپل مرستې په باندې کړې هغه پوځي برخې چې کوم کومکونه ورسره کول څه فکر کوي آیا همدې نړیوال فشارونو ته پکتو همدې سیمهیزو فشارونو ته پکتو پاکستان به بل اخر دې ته حاضر شي چې د تروریزم په وړاندې عملی مبارزه وکړي او هغه کوم زال چې حالت تر هغه غوړي دی هغه لمنځه یوسي
پاکستان به دغه فشارونو لکه امریکا چې ور باندې چې ممکن دا فشارونه واقعي نه دا به د کاغذ پر مخ په دې خاطر چې نور جانی نړیم په امریکا باندې انتقاد ونه کی ستاسي ولی دونر پښتبانی ځنه کوي یګان یګان د فد زائر نور توایت سم پتاسي کومکونه بندو تاسي ولی د اقانی شبکې په اصطلاح ضعیف کوي نه او داسې نور خو په واقعیت کې په عمل کې مشته په جنگ کې کم بود دی نه دی ساسو سیم امریکا پر دې باندې کومک کم کړی په نتیجه کې په پاکستان باندې د فشار د افغانستان کې د جنگ د کم بود سبب سوی اصلي فشار چې په پاکستان باندې راغی څو عامل زما په نظر دی یو دا وسی د افغانستان سره د هندستان او د روسیې نږدې کېدل او څنګه د روسیې د خواڅخه عملاً د لزور کلاشیکوفو کومکو د هندستان د خواڅخه څلور نظامی تیاری دا په دې معنی کچيري یو سر چراغ د امریکا او د ناتو لپاره کچيري دغه سي تشنجات په د افغانستان پس په حدود کې ډیریږي او ته د افغانستان د څخه مخبر آسیای میانه اوج دیږي په دې کې به روسیا به تفاوت پات نه سي امدغه یو ډیر بده ضربه هم د امریکا ده په مخکې
فکر پاکستان. فکر کوي چې د حکومت همدغه پالیسی چې له هند څخه هم څلور هلیکوپټر راوغوښته روسیې څخه هم رسته وغوښتله او پاکستان بل اخر دي ته مجبور کړي چې افغان ولسمشر وروغواړي تر څو هغه خړې پړې اړیکې بیرته ورسره جوړ کړي د حکومت دا پالیسی څنګه بولي او آیا دوام به د افغانستان په ګټه وي؟
زه به دا وایم موږ به دا وایو چې افغانستان داسې عادي منطقه نه ده چې موږ تاسو د هندستان په څلور ته اروپا دي د جنگ رافقو او یا امریکا د غوس خو بي دي او یا د روس څخه د لاسو زور کړه چې کوپا په ورکول باندې امریکا و بي دي افغانستان اوس دلته یو داسې موقف کې قرار لري چې په دغه کې د انګلستان او د فرانسې او د امریکا چې د شورا امنیت درې اساسي غړي دي هغه د لی وزور لري عملاً هغه د لی قرباني ورکړي ده هغه د لی خپل منافع لري تر څو چې افغانستان د غو د منافع په نظر کې نیول سره خپل منافع عیار نه کی کړي بي ځای چین ته لاس واچي کړي بي ځای روس ته لاس واچي چې هندستان خو یو ډیر ضعیف ملک نسبت د دوی په تناسب باندې زه فکر کوم چې انوز به دا جنگ خدای نه خسته افغانستان به د جنگ مرکز وسی شي دغه چې افغانستان د زینت د دوه مملکو چې موږ ته وایي خو څنګه خپل دوستي چې موږ سره دوستي لري د دوه زینت روشانه کی دی ته وایي چې تاسو د پاکستان څخه نورم انوزم دفاع کوي او افغانستان ډیر ضعیف ساتي دا به نه ستاسو په ګټي نه په افغانستان په ګټي ځکه کچيري یو د افغانستان ملت ډیر په تکلیف ستاسو باور کوي چې دا د عامه مقوله ده فارسی کې وایي چې به تنگ آمد به جنگ آمد دغه ملت که یو وری مخ وګرځاو دا مجبور مکلف دی یو بل بدیل به پیدا کوي چې هغه وخت به د حکومتو د کنټرول څخه وتلی او دا ملت مجبور مکلف دی چې خپل قرباني نه کوي کوي د نورو د منافعو د ساتلو لپاره بیا به ځان د پناهګا پیدا کوي چې هغه پناهګا په فعلی شرط کې یا چین دی یا روسیا هغه وخت بیا د افغانستان په ګټه نه وي د غربیانو په ګټه هم نه وي د پاکستان په ګټه هم نه وي هغه د ټول دنیا د فارې فاجعه
ډیر مننه ښاغلی احمدی څومره امکان لري چې په دې بحث کې ولسمشر اشرف غنی وروسته د آسیا زلي کانفرنس په حاشیه کې د پاکستان د پوځي چارواکو سره وګوري چون په تصمیم نیونه کې همیشه د کارپوهانو نظر داده چې د پاکستان پوځي حکومت ډیر رول لري آیا داسې احتمالات شته چې له پوځي چارواکو سره هم وګوري او ځکه چې د هغوی پریکړې ډېرې ګټورې دي او ډېرې عملي جنبه غوره کولی سي؟
تا کنون خو ما شاهد بودیم که در اکثر موارد در سیاست های خارجی پاکستان و خصوصا در رابطه با مسئله صلح افغانستان و مسئله طالبا نیروهای فوج پاکستان نقش اساسی و تعیین کننده را داشتند و بارها اگر بخش ملکی هم تصمیمات گرفته شده از طریق وزارت خارجه پاکستان ولی با اعمال نفوذ فوجی ها این مسئله تغییر کرده آلی هم امیدواری های هست با از فضای کنفرانس و نشست قلب آسیا چنین معلوم میشه که امیدواری زیاد است که به
بله. توافق نظر چون در وقت بس دو دقیقه پاده فقط غوارم یا بل موضوع پرده بانساس نظر وقلم دی کنفرانس نوروز تا در چین افغانستان و پاکستان و دقیقه از در چین افغانستان پاکستان و هند ترمنز دریارخیز یا سرورخیز ناستی هم کگی در غوند چون را گتا وری بولی تاس و چون را به نتیجه اولاری و چون را بکر د افغانستان په اړه بحثونه وشي ډیر په لاندو کې
یک مسئله است که نشست منطقوی از ابتکارات بسیار خوبی است از ابتکارات بسیار خوبی است که اتفاق میافته و ابتکار نشست قلب آسیا را افغانستان داره و هم از اهمیت بسیار بالای قرار داره ولی همیشه نتایج چنین کنفرانس های بر وفق مراد افغانستان نبوده و اینکه حتی رهبری نشست هم داشته دلیل عمدهش این است همون رقمی که شما عرض کردین سیاست‌های کشورهای همسایه و سیاست‌های خارجی کشورهای منطقه متأثر از هم منافع داخلیشان و هم بر اساس روابطی که با قدرت‌های بزرگ دارند است. مثلا پاکستان با چین رابطه اقتصادی و سیاسی داره، با روسیه رابطه داره، با آمریکا به شکلی، ایران با کشورهای مثل روسیه و چین ارتباط داره، افغانستان روابط خارجی خاص خود داره و در اکثر موارد نتیجه کنفرانس متاثر میشه از قدرت‌های کلان و بازیگران کلان منطقوی که در منطقه وجود دارن و بازیگران اصلی هستند.
هیله من چه دغه درې ارخیز یو څلور ارخیز نسته چې چین او امریکا هم پکې برخه اخیده با ګټوري وي؟
مسلمان هم افغانستان و هم پاکستان مسائل و روابط خود با چین، با آمریکا، با روسیه در نظر می گیرند و این تأثیر میگذاره روی نتیجه بحث و گفتگوهایی که در دو روز جریان داره و هنوز هم در سطح منطقه ما به او حد و به او سطح نرسیدیم که بتونیم تصمیم گیرنده های اصلی باشیم و او تصمیم و او پالیسی هایی را که اتخاذ میکنیم و اون شکل عملی بکنیم. مسلما چه بخوایم و چه نخواهیم متاثر از قدرت های کلانی هستند که در منطقه حضور دارند.
بله، ډیر مننه ښاغلی زبلای د استانبول پروسه په 2012 کې پیل شو او تر اوسه درې څلور ځله غونډې هم کړې دي، اما هغه کوم اهداف چې د پروسې لزان سره درلودل تر اوسه نه دي ترلاسه شوي، مثلا د افغانستان سوله، ثبات او امنیت اساسي اهداف ستاسو همداسې پرختنې چې دي تر څو افغان حکومت وکولی شي د اسلام آباد د غونډې او پراتلونکي کې چې کومې غونډې جوړیږي دغه خپل اهداف ترلاسه کړي چې هغه سوله او امنیت.
دیراله رښتیا هم چې د استانبول پروسس په 1990 کال کې اول په ترکیه کې وایي ابتکار لکه څنګه جنابه مجلس او ته اشاره وکړه د افغانستانو بعد هغه په کابل کې جوړ شو، بیا چین او قزاقستان کې اوسه اسلام آباد کې ده، لکه هغه څه چې په د کاغذ پر مخ ویل کېږي تشریفاتي دي لکه څنګه چې د کانفرنس د 14 ممالک چې اصلي غړي دي اولس ممالک یې ایمه کننده دي تقریبا 15 ډیر جهانی سازمانونه په کې د اسلامي ممالک سازمان دی، د ناتو سازمان دی، شنګای سازمان دی، دغه سي د اروپا اتحاد ده، باید سازمانونه نور کښنی غټسته د دوی مایه کې، یعنی په جاني ساته تقریبا د ملل متحد یو غونډه یو ګرده مایه دی، یو کانفرنس دی. افغانستان کولای شي دلته د جاني نړۍ د زینت د افغانستان په موضوع د قضیه په مورد باندې روشانه کی هغه قایق چې پر ملت تیریږي دغه ورورسي، لکه متاسفانه رئیس جمهور ونه کړس هغه سي یو موقف فنیس لکه ملت چې ځینې غواړي ممکن چې د رامسي تر انتقال لاندې به بخیر ډیر ونیول سي. هم دغه موضوعات لکه څنګه چې در مخ تاسي د جناب احمدي صاحب سره وویل چې دوی نورې ناستې هم لري چې وایي د امریکا او د پاکستان سره د بله ناستې د چین او امریکا او پاکستان سره، هم دغه ناستې د چین او د امریکا او د پاکستان سره کوي د جناب رئیس جمهور دلته باید ورته وایي چې ما په عمومي اجلاس کې ونه ویل، یا ډیپلوماتیک ورفي نه اجابه ولا، یا شرایط نه اجابه ولا، او اوس درته وایم چې دا چین هم ناستې، امریکا هم ناستې، موږ د پاکستان څخه په تکلیف شو، موږ د امریکا د صادقانه چې موږ سره په تجهیز کې د اردو کې کومک نه کوي مشکلات لرو، دغه دی ورته وایي د غوسې تعهدات واخلي، ځکه دغه داسې کنفرانس نه دی چې اجرایي برخه د دوی ټولې په فیصلي الزامي دي، دلته صرف یو اعتماد سازي ده، دلته صرف د تبادل نظر دی، د خپل نظر دی جانیانو تر ورسي د اسلامي ممالکو د مشرانو سره باید اتمن ناسته وکړي هغه په خبر کې چې تاسو زموږ سره څه کومک کولای شئ.
جناب زبلای صاحب د بس فقط یو د قانون پاته ده، ښاغلی احمدی د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه خراب شوې، خدای غونډې ورته زمينه برابر کړې چې بیرته د غړي کې یو څه سره روغې سي او د دوه هیوادونو سیاسي مشران سره بیا وګوري، څومره د دې ضرورت دی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید خېوي او نه خړې پړې لکه چې څومره د مخکې وشو ډیر پلانډو کې.
شکر. خوب، ای کانفرنس و ای نشست یک فرصت خوبی است که حداقل کشورهای منطقه یا دو کشور افغانستان و پاکستان که روابط طولانی دارن و با مشکلات و چالش های زیادی مواجه بودن بتانن صحبت ها و گپا و خواست های خود مطرح بکنن و حداقل چند گامی ما پیشتر بریم در رابطه با مسئله صلح، در رابطه با همکاری های اقتصادی، در رابطه با همکاری های منطقوی. ولی رقمی که من خدمت شما عرض کردم شاید او توقعات اصلی ما برآورده نشود، ولی یک فرصت بسیار خوبی است برای افغانستان که بتواند گپا و سخنهای خود با کشورهای منطقه با پاکستان به صورت واضح و شفاف مطرح بکنه و ما امیدوار هستیم که از داخل از هم در رابطه با پروسه صلح، هم در رابطه با مسائل همگرایی های اقتصادی و همکاری های اقتصادی به یک نتایج مطلوب برسیم.
مننه کور آباد په کابل کې را سره میلمنو د ولسی د مشران جرګې غړی زلمی زابلای او د نړیوال اړیکو کارپو او د انتقالي عدالت د بنسټ غړی عبدالله احمدی. تاسو نه ډیره مننه. بیرته ما خپل همکار اجمل انت سپارم. انسب مهرباني.
ډیره زیاته مننه اسد الله لودین او په کابل کې زموږ د رادیو د ازادي رادیو استډیو ته لاغلو درنو میلمنو څخه مننه کوو او کور ودانې ورته وی چې پر موضوع نظر څرګند کړ او په دې شنه ساري ځان ته زحمت ورکړ او زموږ استډیو ته راغلل. موږ خپلې خپرونې ته دوام ورکوو. د خپرونې په دې برخه کې دوه ځانګړي پروګرامونه لرو. البته زموږ 19 پروګرامونه دي، خو مخکې له هغې پام وکړئ د کابل چاپ د نن ورځې او ورځپاڼو مهمو ټکو ته چې رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ په پاکستان کې د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي، د آسیا د زړه کانفرنس د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل دریځ لا پسې پیاوړی کړي. لیکوال وړاندیز کوي افغان چارواکو ته پکار ده چې له پاکستان سره سپینې خبرې وکړي، خپلې ملي ګټې وساتي او د خپل جغرافیوي او ستراتیژیک ارزښت له مخې د باثبات افغانستان لپاره کار وکړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ښایي په دغه کانفرنس کې یو شمېر نور مسایل هم وي، لکه د هند پاکستان او ایران او سعودي عربستان اړیکې. خو افغان پلاوي ته پکار ده څومره چې کېدای سي دغه کانفرنس د خپلو ملي ګټو پر محور راوڅرخوي. د چراغ ورځپاڼې په سرمخاله کې راغلي، پاکستان غواړي له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو کې دوه پالیسي تعقیب کړي. یو په دې هیواد باندې د نړیوالو فشار راکم کړي او دوهم د طالبانو په منځ کې راپیدا شوي سیاسي او پوځي اختلافات له منځه یوسي او د افغانستان د سولې د پروسې واک بیرته پاکستان په لاس کې واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غني ګډون او له پاکستانوي چارواکو سره د هغې لیدنه ډېر ضروري ده. د لیکوال په باور کچېری ولسمشر د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون نه وای کړی، نو پاکستان ته به پلمه جوړېده او په دغه کانفرنس کې به له افغانستان سره کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې وای. لاندې په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان په اړه د پاکستان د سیاسيونو او پوځي مشرانو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. د سرمقالې په پای کې راغلي، پاکستان باید نور چانسونه له لاسه ورنکړي او د افغانستان په اړه له ناوړې پالیسۍ څخه خلاص پسر شي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس د سرمقالې عنوان دی، د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس یو فرصت دی چې باید ورنه بشپړه استفاده وشي. لاندې په سرمقاله کې راغلي، نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د آسیا زړه هیوادونه باید پاکستان دې ته مجبور کړي چې د تروریزم له ملاتړ څخه لاس په سر شي او په دې برخه کې نړیوال او د کانفرنس ګډونوال هیوادونه باید له پاکستان نه قوي ژمنې واخلي. د وېستا ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، داسې ښکاري چې پاکستان د خپل ایجنډا له مخې او یا د بهرني فشار له امله غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې تر ممکنه حده نورمال حالات ته راولي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ډېر امکان دی چې هم پاکستاني چارواکو ولسمشر غني سره غواړي ژمنې کړي او هم به له نورو لوریو ولسمشر غني ته دا ډاډ ورکړل سوی وي چې له پاکستان سره بېرته اړیکې تودې کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه. په راروانو خپرونو کې به بیا هم په پاکستان کې د ولسمشر اشرف غني د لیدنو کتنو او همدارنګه د آسیا د زړه د کانفرنس نن ورځې د دوام په اړه رپورټونه درسره شریک کړو. د دې ساعت په وروستیو کې یو 219 پروګرامونه راخلو. کور کلی ورپسې د ګوړې اچار وړاندې کی.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي، د دې غږ په اورېدلو سره به ارومرو په دې پوه شوي یاست چې د کور کلي نننۍ خپرونه د ماشومانو په هکله ده. آیا تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین لګولی؟
مخکې مو کول اوس مو نه دی کړی. وړکې چې نه کوي مو ډېر دی وشه وړای نه شم واکسین ته.
که چیرې د پولیو واکسین ونه شي ماشوم ته کومې ستونزې پیدا کوي؟
د ګذر نشلېږي، د ویلې نشلېږي، د قبلې نشلېږي.
ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه لګوي.
مخکې خو واکسین نه و، نه والا که سردردی وه، نه پخی چاکاګه وه، ټول جوړ تیار و. اوس واکسین را پیدا سو مغمره مرضونه سره زیات کړه. د واکسین پیدا راته وکړي چې سړی دا پیدا ده.
قدر من اوریدونکو، د روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په ماشومانو کې د پولیو یا فلج 8 پیښې ثبت شوې وې، خو له نیکمرغه سږ کال په دې شمېر کې کمښت راغلی. د روغتیا وزارت وروستۍ سروې ښیي چې سږ کال د پولیو 12 واقعې دوی ته راغلي دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یوه ساري ناروغي ده چې د خولې، غایته موادو او د افضل سیدنې مراد کولو له وجې له یو ماشوم نه بل ته لېږدول کېږي. دا ناروغي لومړی ځل په مصر کې وپېژندل شوه. دا چې پولیو یا ګزند کومې نښې لري او څومره خطرناک ده، د استقلال په روغتون کې د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر محمد حامد هوتک وایي که څه هم په اکثر ماشومانو کې ترغه چې ښه پرمختګ ونه کړي نښې نه ښکاري، خو بیا هم ځینې علایم لکه په ټیټه درجه تبه، د ستوني درد، کانګې، د ګیډې درد، د ځان درد او بې اشتهایي رامنځته کوي.
لکه دیو نزله یا زکام په شکل باندې چې مثلا پزې بیږي، ستونی درد وي، دا په ابتدا کې پیدا کیږي چې دیته په سطحي شکل باندې دغه یو شکل د چاغې کې بیا لږ زره عمیقتر یا وخیم حالت مې سره وړي. دماغي سیستم معوف کیږي او هغه التهاب له وجې نه هغه شدید ترین شکل د چاغې کې بعض وخت د مړینې سبب هم کیږي. بعضې ټپونه نور هم د دماغ بعضې ناحیې او اناتومي نظر نه بعضې ساحې معوف کیږي چې د هغې په نام باندې د پولیو توازو یا تصنیف بندي شوایدا. نو یو ټیپ د چې بیا غی کې په کلینیکی شکل باندې یاد امغه اراض ولایم د نظر نه د فلج منستر وړي او د فلج د منستر تک په صورت کې دا وایروس چې د خپل د وجود عصبي سیستم کې یعنی د ملا په تیر کې د ستون فقرات چې موږ ورته وایو په دې کې د قدمی بخش د غی یو تعداد د حجرات دی د غی تخریب چینی حرکی حجرات حرکی عصب هغه تخریبی او د غی په واسطه باندې د خپل مشکلات یعنی په مغه عصبي سیر کې چې کوم عضلات یا نهایات یا اعضاوی پخی و لاس و اغا مواقید اغا تفلت سبب ده دغ وجراتو تخریب ده.
دی پولیو مخنیوه یواز دو قطری واکسین کولیشی. موگ دی کابل خار پا بیلا بیلی سیمو که لخلک پختیلی چی دوی خپلو بچو تا واکسین لگا ولی کچنگا. پی زینو زینو که لداسی کسانو سرم مخشوی چی اصلا دی واکسین پاک لمالومات ندرلودل. کچوک پویدل هم ده بیپروایی لوجه ماشمانو تا واکسین نو کری. دی خوست او سیدون که جمیلی سر پداسی وقت که غگیدلیو چی خپلا ناروغه و. رنگ زیر شنگی و چی سر ببر، مخ په سوری یخه کوټه کې شپږ ماشومان ورچاپیر وو. له هغې نه مو پوښتلي چې بچی واکسین کړي که نه.
زره میوه تانه دي کړي.
ولې دې نه دي ورته کړي؟
خو څوک غم نه کوي.
مثلا څوک غم نه کوي؟
خو پلوره بیا یې نه نو مو بدیا پرېږدي نه مو پرېږدي نه مو دای داسې واکسینو ته بیایي چې بولې و واکسین مو کړي.
پلار یې نه پرېږدي؟
د وړکو جرکی پلار سره ماشومانو پلور دا مو نه بیایي چې واکسین
اوس څو ماشومان دي بې واکسینې دي؟
د ټول بې واکسینې دي.
واکسین په ارزښت باندې پوهېږي، په اهمیت یې پوهېږي. د واکسین
تلویزیون کې ورو خپهېږم چې واکسین پیدا لري که نه، ګاټه لري ماشومانو ته، موږ ته پیدا لري، هر شي مراض ته پیدا لري. سړی سه چا زور سام نه خالي ځګري بس دنه په ارزښت نه پوهېږي چې د ماشومانو ته یا د واکسین وکړي.
ناجیه د جمیلې په خوا کې اوسېدله. د هغې لور د پولیو د ناروغۍ له وجې مړه شوې وه. کله چې ورسره غږېدلو رواني حالت یې سم نه ښکارېده. یوه شېبه وروسته به یې هېر وه چې شېبه مخکې څه ویلي. له هغې مو پوښتلي چې څو ماشومان لري؟
څلور.
څلور ماشومان لري؟ واکسین هم ورته کړی ده؟ څه وخت څه رقم؟
دلته نه ده کړی، پاکستان کې مو کړی دي.
دلته مالې نه دي کړي؟
څه خبر یم، دلته و نه کړم. خالی چاچایي بس واکسینونه نه کوي.
واکسین نه کوي؟
نه.
او چاچایي هغه واکسین نه ده؟
مسله نه ده راغلي.
هغه دې نظر ته نه راځي؟
نه.
څه فکر کوې چې هماغه چاچایي څومره فایده لري؟
هغه فایده لري نه، دا مریضانو ته هر څه تخي دي.
ته څه وایې چې څه رقم واکسین باید وکړي؟
دا د ستنو والا.
د ستنو باید وکړي؟ هماغه ښه ده.
هو هماغه شل والته هم ښه ده. دا لاسونه او دا پښې
شالته فالج ته
نو دغه ته ښه ده.
داسې کوم څوک شته تاسې منځ کې چې هغه همداسې فالج شوي؟
هو ما یو لور هغه هغه سوی وه که نه فاج شوی وه، هغه بیا مړه سوه. هغې نه یې موږ اوسه پورې دې ته واکسین نه دي کړي. څوک وکړي نه؟
ولې دې لور شاله سوه؟
زه خم څه مرض درلودنه دغه مرض دی ده که نه، ستن چې ونه لګوي که نه دغه مرض پرې راځي که نه ته پچ کېږي. ما بیا مړه سوه پاکستان کې.
ښه، سره له دې چې یوه لور دې په پولیو باندې مړه شوې ده، بیا هم نور ماشومانو ته واکسین نه لګوي؟
ولې نه لګوو؟ څوک چې وکړي ولې نه لګوو؟ نه څوک راځي نه.
څوک راځي نه
راوکنه
ته خپلم چیرته نه تللی
نه نه تللی زه کور کې ما ما کور کې څوم مسته خلځې ما یا میډه میده
که څوک دلته رانسی واکسین لپاره تاسو خپل نه ځی کلینیک ته نه ورځي
نه زو کنه کلینیک ته موږ لیدل نه یو کنه چیرته لاړ شو
کومې دی وای تللی
هو تله وانه راتلو ما شومان چیرته غنه سي ماریزان نه سي فاش نه سي
د هلمند اوسیدونکی جمال خان د دوو میرمنو خاوند او د لسو بچو پلار دی. هغه هم د پولیو د واکسین په ارزښت نه پوهېده، خو کله یې چې کوچنی خور د پولیو په ناروغۍ اخته شوه نو بیا یې خپلو ماشومانو ته واکسین ولګوه.
کلینیک لرو هغه بیا دوی پروګرام دی چې مقصد میاشتې دوې میاشتې هغه تېرېږي هغه دوی پروګرام سي راځي جنوی دغه هلکان په دغه کلي کې سمسې دا زموږ ده کوسه په کوسه کور په کور هغه ماشوم ته دغه نهدي اساس چې ورکوي دغه په خوله کې استاسي ورکوي
دا د څه شي لپاره واکسین ده
دا دغه دپاره دی دا خلک وایي دا د اویا مرض دوا ده نو هغه اویا مرض بیا موږ ته نه معلومېږي دا کوم مرض دی کوم مرض دی
کور کې د څو ماشومان دي
په کور کې زه په خپله لرم دوې مینهګانې دوې ښځې لرم
او ماشومان څو
ماشومان لرم تقریبا لس ماشومان لرم
اوس حسابیې
لس ماشومان لرم و نورسه نه لرم
تروسه حساب نه اومد
لاس ماشومان لرم شپږ انجونې دي او څلور هلکان دي
د دې ټول واکسین کړي دي
ګردن واکسین کړي دي باندې
یو خو باندې واکسین نه یې پاتې
نه 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 ګردن واکسین کړي دي
او تاسو په سیمه کې د نور خلک هم واکسین کوي ماشومان باندې
او 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 واکسین دا خو ډېر ښه شی دی نو دا خو څه په پیدا یو سړی پوسی از موږ خور ستا هغه د موږ ټول کومه ته معلومیږي چې ستاره نومیږي نو ما د کوچنا کې ورکه خور ده نو املا او شرط نیولې ده پرسیدلې ده دا کار په کار چرت نسی زوب نسی نو موږ دغه واسه طاقت نه لرو چې دې او تداوی موږ وکړو
تاسو په خپل خور واکسین نه وکړای
نه 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 موږ وکړو وساله نه دا واکسین چې راځي ورکوي مطلب سیس ګټ نه ورته کوي راز ما خو ته
یعنی اوس مشکل ورته پیدا شوی
اوس مشکل ورته پاسه دغه په تکلیف چې دا ما شان دی پر ځای باندې پروسه دا څون سخت نس پریوتلې پر دې بغل پر هغه پروسه سپاتر سره پر دې د املاس بازار بغار چې غاری وي
پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري که ماشوم ور باندې اخته شو بیا د ټول عمر لپاره ای بي کیږي د ډاکټر اوتاک په وینا د وقایې لارې تر ډیره حده د پولیو واکسین کېدلی شي
د پولیو واکسین چې دغه چې منګه وایو د ماشومانو د فلج ناروغي واکسین چې دغه ماشومان یعنی فلج یو دایمي مایوبیت من سره وړي او دغه مایوبیت بیا چې کله سره معوف شي یا ماشوم معوف شي تر ابده پورې دا ماشوم دغه مایوبیت ځان سره لري او د هیڅ تداوی لار نه لري نو بنان مونږ کولای شو چې په دغه دوه قطرې واکسین چې د نړۍ سی سازمان په همکاري او د زمنګ وزارت ساتامي په کوشش او زحمتونو سره چې دا د خلکو پاره فمسال په اجتماع کې او په ټول افغانستان کې سراسر د کلینی صحی کلینیکونو او د موبایل ټیمونو یاد همغه ورځ د رضاکارانو په واسطه باندې مثلا دغه واکسین د خلکو ته ورکیږي حتی کور په کور حتی په داخلي او خارجي مناطقو کې د ترانسپورتي یا وسایل په استفادې یعنی د ټولو پوسټرونو میډیاګانو د لار د تلویزیونو د لار نه دغه شای د خلکو ته غوړ کوي چې دغه واکسین ګټه دادا چې دا واکسین دغه دوه قطرې کې ورشي تاسو ماشوم د دایمي مېبد نو ساتي درې د فی دغه واکسین دوه قطرهي کمپاین لانیږي نو په دغه درې دورو کې کچيري او چا درې دورې واکسین واغست نه نه یو صدا د لانګ لایف ټول عمر د پاره دی مخکیږي او د بیا دغه وایرس فنم ترکیږي نه
ډاکټر هوتاک له ټولو کورنۍ غوړي چی
د خپل ماشومان چې د 15 کال څخه کته عمر لري مخواش داده چې دغه مرض ډیر خطرناک ده حتی د مرګ سبب او حتی دایمي مایبت سبب ګرځي بنان هیڅ لاره د تداوی جرایي هیڅ نشته بل لاره چې کله ماوف شو ونیو او بلدا چې دا نور خلق هم که یو فلای ماوف شو نور خلق ته متشال کینو دا ډیر غټ ظلم ده د خپل ماشوم په حق کې د خپل وطندارانو د خپل آزاد فامیل چې یو فلای ټول عمر مایبه وي او خپل پدی باندې بار وي او د ټول کارونه ولګي نو ما خوښه ده چې کړه دا واکسین کمپاین شروع کیږي د خپل 15 کلن څخه کته ماشومان د دوه قطرې واکسین رضاکاران لذي په کور کې بیا د هغه مراکز صحیح چې د دې صحیح مرکزونو نږدې دي غیلته د دې واکسین د کولو په خاطر باندې 15 کلن څخه کته ماشومان ټول انتقال کی تر څو دغه خطرناک مرضی څخه په امن او یا مسونه پات شي
درنوونکو پولیو یا غزان د ماشومانو له خطرناکو ناروغیو څخه شمیرل کیږي د مخنیوي لارې هم دوه څاڅکي مفت وړیا واکسین دی نو که غواړئ چې خپل بچی له لوی آفات او مصیبت څخه وژغورئ هغه ته مخکې لدی چې 15 کلن شي د پولیو واکسین ولګوي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. اوس زیاتره خلک په حکومت کې د پنځم ستون پښتون غږیږي، او هر بد کار چې وشي نو وایي چې دا کار په حکومت کې د پنځم ستون دی. لکه پخوا به چې ویل دا کار د ګاونډیانو دی، اوس خلک حیران پاتې دي چې دا پنځم ستون باید څه ډول بلا وي، سره له دې چې سیاستواله یې د بلاګانو ډله بولي، خو لا تر اوسه یې صحیح معلومات نه دي شوي چې دغه د پنځم ستون بلا چیرته اوسیږي او څه کارونه کوي. خپله را پیدا شوي که بل چا را پیدا کړې ده؟ یوازې ویشتل، ترور او وژل کوي که برطرفه کول، مقررول او نور کارونه هم کوي. ځی چورت مه وهئ، آخر به درک ولګېږي. د خپرونې په پیل کې مو د معقولاتو له غمه خبرو.
دا چیرته ورکی؟ نه د غوا تشفتله راوړه او نه د تناره ته بوټي.
ښځې، لکه چیرته دې په بازار کې په بیه اخیستی یم، داسې کلنګک را باندې کوي. نن به تا ورته راوړی و، څه ګناهګاری دي خو نه؟
د ما هغه یو پول بس دي، زړه مې ورسره وچاودېده. که خدای دې مرداره کړي، ته چیرته تللی وې؟
کمپاین ته تللی وم، د کاندید لپاره مې کمپاین کوه. ښه ډېر کسان مې په دې قانع کړه چې رایه ورته واچوي.
تا ته دې څه ګټه ورسیږي؟ خدای که به دې څوک په یو خروار لیټۍ کې مو پوښتي.
ساده کېږه مه، ډېره ګټه به یې را ورسیږي. یوازې ما ته نه، چې ټولو معلمانو ته به یې ګټه ورسیږي، چې اوس خدای وکړي همدغه زمونږ کاندید کامیاب شي.
څه ګټه به یې در ورسیږي؟
ویناوې نه اورې چې هره ورځ همدا چیغې وایي چې که کامیاب شوم د ښوونکو وضعیت ته به بدلون ورکوم، دسترخان ته به بدلون ورکوم، جیبونه به لوټونه ورته ډکوم، د اروپا او امریکا غوندې شرایط ورته برابروم.
اوس دا سړیه چې دغه ونه وایي نو څه به ووایي؟ داسې خو نسي ویلی چې علم له دینم خرابوم، دسترخان مو له دینم سپیره کوم، په همدغو د درواغو په وعدو ځانونه کامیابوي.
ښځې، ته نه پوهېږې، دا زموږ کاندید له هغو کسانو نه نه دی چې تا لیدلي او اورېدلي دي. دی ډېر پوه سړی دی، د ښوونکو او استادانو له زړه خبر دی.
هېڅوک هم د چا له زړه نه خبرېږي. نه وینې چې هره خوا کې دینګور له زړه خبره وي، ځکه په خپله منګور سوي وي. خو کله چې بیا خپله خوا کې سي نو اول تاسې له نګور نه وباسي.
در ته ومې ویل چې دا سړی هغسې نه دی، خو نه یې مني. که خدای کامیاب که او جمهور رئیس شو نو بیا به یې وویني چې ښوونکي چیرته رسوي.
دا دعا کوه چې له دې ندیم ښکته ونه غورځوي، تر اوسه خو هر څه سرچپه روان دي.
نو د تا ولې زړه په تنګ دی؟ په تا خو مې کوم زحمت نه دی راوستلی.
د ما نه در باندې لورېږي چې ټوله ورځ په کمپاینونو پسې ورکې. اسې د مغزه زده کوونکو او درسونو خوړلي دي، که کوم ګرد پاتې وي هغه په کمپاینو مه خوره.
بې احساسه ښځې، چې هر څه دلایل هم درته وایم اثر نه در باندې کوي. له دې نه ښه دا ده چې هېڅ در سره ونه وایم.
ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، مقصد چې بیا د ما په مخ کې شکایت ونه کړې، دومره مې خبر کړې.
یو کال وروسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام برکت خان، ستړی مسی.
خیر اوسې مدیر صاحب، داسې خواشینی راته ښکاري.
هو والله، ډېر بد خبر درته لرم، خو له خبره مخکې یوه داسې جزا راته وټاکه چې ټولو خلکو ته د عبرت وړ شي.
دا څه وایې مدیر صاحب؟ خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟ موږ خو چې هره ورځ راځو د ښه خبر اورېدو په تمه یو. موږ وایو چې ته به د تنخوا ډېرېدو، کورونو ورکولو او نورو امتیازاتو راکولو زیری را باندې وکړې، او ته وایې چې بد خبر درته لرم.
یاره څه درته وایم، هغه د انتخاباتو پر وخت مو چې کمپاینونه کول په یاد دي؟
هو، ما میان له ښځې سره ووهل. ولې؟
د کاندید هغه وعدې، هغه غورې دې هم په یاد دي؟
هو، چې ویل به یې د ښوونکو او استادانو حالت ته تغییر ورکوم.
رښتیا یې ویل، هغه دی تغییر یې ورکړ.
څنګه؟ پوه نه شوم.
خو د ژمي د رخصتۍ معقولات یې له ښوونکو وګرځول.
معقولات یې وګرځول؟
هو، مکتوب یې راغی.
دا څه کوي؟ اوس مې ښځې ته څه ووایم؟ خپلو ښځو ته یې وشرمولو، اوس د ښوونکو په معقولاتو حکومت کوي.
Thank you.
غبرک شیر واوری.
زمونگ خار زمون کوچه او زمونگ واتون لوی لوی او زمون خار که را تیر شوه سند هم او زمون خار که را تیر شوه سند هم ده کسافات و دیران او ده خزل و دیران دی ده غوارا دیرانون لوی لوی او دیرانون لوی لوی زمون لفظونه زمون نیتونه زمون کارونه وارا طول پا گناه که کردی طول پا گناه که کردی هرچه که مونگی واز خپل گت خپل مقصد او خپل مطلب لطوو او خپل مطلب لطوو نوزکه نوزکه زمون کارونه که دفترونو کی دی او که دبانده چرته لکه زمون خار لکه زمون کوچه او لکه زمون خار که تیر شوه سن لچتله و خیانتونو او هیلو ندک دی لچتله و خیانتونو او هیلو ندک دی زکن ورز لورزی لکه کمزور ای موتر پا کم پیچومی گل شی او بیا پا شار آوان شی او بیا پا شار آوان شی داسه همون پا شار آوان داسه مو خار و حیوات داسه همون پا شار آوان داسه مو خار و حیوات بیرتا وشا تدرومی بیرتا وشا تدرومی
اوز ده قدمج کسا مواره
ده دفتر رئیس پا دیر ورخطای دفتر ترانو نود او پا چطکی سری دفتر لنظر تیر کرد خوچه کل استرگی ده دفتر پا مچانو لگی دی لکه برقی شوک چی اخری تکانی او خورد او پا غصه او ویل طول پرانو استرگو ورطا گوری او مچان هم دست نرگوندی آخوا داخوا گرزی طول مامورین ایران پاتی شول چه رئیس نن ولی ده مچانو پلی دو دوم را پا غصه شو ده مچانو گلی خوبار اورز گرزی دی او دای بی پا کسه کم نو یو تن چه دیر ویری دلی وجر پاتی ده او ده مچانو پا ملکولوی پایل وک یوی واه بلی واه او چه بلی واه نو نور مامورین هم پاتی دل او ده مچانو پا دغی افتخاری اشار که ور شریک شول ترچو هم طول مچان ملشی او هم رئیس خوشحال شی رئیس چه ولی دل کم زونده مچ ندی پاتی نو لده کوتی ووت او پا بلی ور ننوت اصلی خبر داوه چه سبات لندن یو حیعت را روان و او دی حیعت مشر داست یو چوک و چه لمچانو سره اساسیت درلوده او لهم دی عمله په لندن که خپل سکرتر برطرف کرده و او دا معلومات دی منگ رئیس دا دی غل را تاک نمخ که ورکل شوی و چه احتیاطو کی سمنگ رئیس هم قسم خلاله و چه هر سنگوی همدانن با دی دفتر دی مچانو بیخ باسی سبا سهار یو ځل بیا رئیس په ټولو کوټو وګرځېده چې چېرته کوم مچ نوي پاتې او یا هم له دې باندې څخه نوي راننوتلی سره له دې چې هماغه پرون ماسپښین ټولو کوټو ته کلوپونه واچول شول او پردې کش شوې ټول مامورین ورخطا وو او همدا دعاګانې یې کولې چې خدای پاک دې د بهرنیانو د راتلو په وخت کوم مچ نه پیدا کوي که نه هم به د ټول دفتر ابرو لاړه شي او هم به ټول خپلې ډالري دندې له لاسه ورکړي تقریبا اته نیمې بجې به وي چې آوازه شوه هیئت دفتر ته راورسېده او په دفترونو ګرځي مامورین یو ځل بیا په ټولو کوټو کې د مچانو په لټه کې شول چې کوم یو چېرته پاتې نه وي یو مچ هم چا ونه مونده او ټول خوشحاله خوشحاله بیرته په څوکیو کېناستل او په کارونو لګیا شول چا چې کار هم نه درلوده ځان ته کار پیدا کړ چې مصروف ښکاره شي په همدې چوپه چوپتیا کې د دفتر دروازه خلاصه شوه او د رئیس په ویلکم سرټ ویلو سره مامورینو ټکان وخوړ له بهر نه راغلی هیئت چې کله کوټې ته راننوت نو سلام یې واچاوه یو نیم او نیم کله اسلامي سلام 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 مامورینو هم په ماته ګوډه انګلیسي ځواب ورکړ ویلکم سر هاو آر یو هیئت په خورا دقت سره یو یو میز او څوکۍ له نظره تیر کړل او هر یوه ته په نوبت سره ونږدې کېده د هیئت د مشر د پوزې سر داسې و لکه کپکړی آلو همداسې سور او ټپي خو دا نه معلومېده چې ټپي دی او که مرزاتي همدغسې پیدا شوی دی د شهباز خان د میز په سر د شهباز خان یخې زړه قرقل خولۍ چې زموږ رئیس ولیده نو په غصه شو او په اشاره یې شهباز خان وپوهاوه چې ژر خولۍ پورته کړي
په همدې وخت کې د هیئت مشر او په اصطلاح د مچانو دښمن هم د شهباز خان میز ته راورسېده. رئیس په ټیټ او غصهناک غږ شهباز خان ته وویل چې احمقه خولۍ پورته کړه. له دې سره بنګ شو او یو غټ تور مچ راوالود او نیغ د هیئت د مشر د ټپي پوجې په سر کېناست. وروسته بیا معلومه شوه چې شهباز خان له ورخطا ورځې په خپله خولۍ په مچ وریښې وه او بهرنۍ ونه ویني.
ننګر ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.